السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجې شوې د نن خالی ورځ د 2013 کال د اکتوبر 19 نیټه دا ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د سفر د طالبانو سره د خبرو د عمل په پاکستان کې د ډرون بدونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي خبرې په پاکستان کې د غربت صورتحال او د کراچۍ په امنیت تفصیل درکو. خو اول زموږ د همکار اسرار عالم مومننا د دې غړې تازه خبرونه اورو.
د مهم خبرونو لنډیز ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سواله د اتوار پر ورځ په واشنگټن کې د امریکا لبرو چارو وزیر جان کیری سره خبرې اترې وکړي. ملګرو ملتونو له امریکا غوښتل چې د هغه ولسي وګړو شمیره په ډاګه کړي چې د مشکوکه وسلوالو پر ضد په ډرون بریدونو کې وژل شوي دي. او د خبر ایجنسۍ په لوړ کې سیمه کې د فوټبال سیالۍ پیل شوي دي چې پکې 240 ټیمونه برخه اخلي. اوس د خبرونو تفصیل ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سباله د اتوار پر ورځ په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه څرګندېږي چې شریف به د شروع یا چهارشنبې په ورځ له امریکایي ولسمشر بارک اوباما سره هم لیدکاته وکړي. تمه ده چې دواړه مشران به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وته وروسته د دې هیواد په حالاتو د ترګرۍ د مخنیوي په لړ کې په همکارۍ او په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد د ډرون بریدونو په اړه خبرې وکړي. دا هم تمه ده چې د پاکستان د اقتصاد پرمختګ په هلو ځلو به هم خبرې وشي. ملګرو ملتونو له امریکا غوښتي چې د هغه ولسي وګړو شمیره په ډاګه کړي چې په بیلابیلو هیوادونو کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد په ډرون بریدونو کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټ جوړونکي بن ایمرسن ابتدایي رپورت وایي د معلوماتو له مخې ښکاري داسې چې په پاکستان، افغانستان او یمن کې په دغه قسمه ډرون بریدونو کې کېدای شي څه باندې 4.5 سوه ولسي وګړي وژل شوي وي. ایمرسن ویلي دي چې تر بل کال پورې به اخیری رپورت خپور نه کړي. د ده په خبره هغه ځکه چې د دې شمیرو د کره کولو لپاره لا هم ډېر وخت پکار دی. نوموړي ویلي امریکا او نور هغه هیوادونه چې له میدان جنګه بهر ډرون بریدونه کوي باید چې د رپورت شوو ولسي وګړو د وژنې تحقیقات وکړي او د دې بریدونو لپاره قانوني جواز پیش کړي. د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان تور لګوله چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت د ناقصه پالیسیو له کبله په پېښور کې وسلوال طالبان په سړکونو گشتونه کوي. پرون له مشالې ډو سره په ځانګړي مرکه کې اسپندیار وویل صوبایي حکومت په صوبه کې د امنیت پر ځای کولو لړ کې ناکامه شوی دی.
پیمانه وای د ماخام نه پس به ته په کوهاټ روډ لاړ شي. په کوهاټ روډ هر ماخام ټرافیک بند شي او د طالبانو گشت به شروع شي. په ورسک روډ باندې باقاعده هغې عرب شپه گشت کوي.
اسپندیر د هم ویل تباهی څخه د پاکستان د بچ کېدو جوازانه لار ده چې دا هیواد له افغانستان سره په ګډه د 2014 کال وروسته د حالاتو لپاره یو واضح تګلاره جوړ کړي. د جینکو د تعلیم فعال ملالی یوسفزی پرون د لندن په بکینګ ماڼۍ کې د برتانیا له ملکې سره وکتل. شپږ کلنې ملالی ملکې ته وویل چې غواړي د نړۍ په هر برخه کې د ماشومانو له تعلیم سره خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي.
Like it's such an honor for me to be here.
دا زماله پارا یو ویال دی چې دلته په بکینګ ماړی کې يم او لملکې سره می وکتل. ما هم غوښتل چې جنکو مسله راپورته کړم. نو همدارس په هر هیواد کې حکومت کولای شي د تعلیم لپاره عملی اقدام وکړي. موږ باید په هغه هیوادونو کې چې کمزوري دي او دغه راز دلته د زده کړې لپاره مبارزه وکړو.
In the suffering countries in Libya as well as here.
ملالی یوسفزی د تیر کال په اکتوبر کې د وسلوالو لخوا پر سر په ډزو وویشتل شو. طالبانو ویلي چې دوی به بیا هم د ملالی د وژلو هڅه وکړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما جی جانسن د امریکا د کورنی امنیت مشر په توګه ونوماوه. که د امریکا مشرانو جرګې د تایید کړي جانسن به د سرپرست مشر ران بیرز ځای ونیسي. امریکایي ولسمشر بارک اوباما دغه اعلان پرون په سپینه ماڼۍ کې وکړ.
JS deep understanding of the threats and challenges facing the United States.
نو موړ وای جه د هغو غوښونو چیلنجونو په اړه جوړ په هاوی لري چې امریکا ور سره مخامخ ده. د دفاع وزارت د یو علي رتبه قانون پوه په توګه د غنو پالیسیو په جوړولو او عملی کولو کې مرسته کړي چې لکبلې زموږ هیواد خوندي شوه. په هغه کې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د القاعده مرکزونه له منځه وړل هم شامل دي.
جے جانسن د اوباما د ولسمشر په لومړی دوره کې د امریکا په دفاع وزارت کې د لوړ رتبه قانون پوه په توګه دنده ترسره کړې ده. امریکا د ناټو ملګری هیواد رومانیا سره یو تړون وکړ. د دې تړون له مخې به په تور سمندر کې هغه امریکایي فوجان له یوې اډې ګټه واخلي چې له افغانستان ووځي. د دې موافقې له مخې به امریکا د قرغیزستان له میناس اډې خپل الوتنې رومانیا ته انتقال کړي. د امریکا د میناس له هوایي اډې د ګټې اخیستنې تړون د راتلونکي کال په جولای کې پای ته رسیږي. د افغانستان او تاجکستان ولسمشران به د همکاریو دوه اړخیز سندونه لاسلیک کړي. ټاکل شوی په همدې موخه د افغانستان ولسمشر احمد کرزی د ګل په ورځو په رسمي سفر تاجکستان ته ځي. د تاجکستان د یو خبري اجانس د ریپورت له مخې ولسمشر کرزی به په دوشنبه ښار کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ویني او په خپلو کې به د همکاریو سندونه لاسلیک کړي. او اخیری خبر د لوبو د خبر ایجنسی په لوړ سیمه کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي چې پکې 240 ټیمونه برخه اخلي. د دغه سیالیو انتظامی چارې د لوبو ځای تنظیمو خیبر سپورتس کلب ته سپارل شوې دي. د دې کلب مشر میراج الدین مشال ډوته ویل چې په قبلي سیمو کې د امنیت پر ځای کولو اوس یوازنۍ لار لوبې دي.
لکه ور ریفریشمنٹ دل تمونګه بلیا ذریعہ نشته بغیر د سپورتس نه. لکه د امن خومونګه په خپل علاقہ کې د امن ذریعہ مونږ سره به سره چې سپورتس په فلحال
د فوټبال د سیالۍ قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې جی ایس ڈی پی په مرسته ترسره کیږي. دا اتر دی مرحله د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم محمد ناورید. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف سبا امریکا ته روانيږي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان وایي باید د خیبر پختونخوا حکومت د امنیت خکولو لپاره سخته پالیسی ولري.
مذاکرات کول خو د مرکزی حکومت کار دی. آیا په دې خاور باندې امن راوستل او زما د صوبې د لوینډر زمواري په دې صوبې حکومت دا او په دې صوبې حکومت نه دا یاران چې دي د ټول شېلي او په مرکزی حکومت ورنځي.
دا چې د ډرون بریدونو پوځي عملیاتو په اړه د فاټا سیرونکي سوای
نو اخر ته خلک زموږ په کورونو کې زموږ په کلو کې په کم بنیاد باندې ناشته دي. د کوم ویزا غشت ده، د کوم مطلب په پاسپورت لري، نو آیا دا د پاکستان د خود مختاري مثلا یو وایلیشن نه دی؟
د کراچۍ د امنیتي صورتحال په اړه تفصیل درکو او 19 پروګرام شال او شمله کې په جرګو خبرې کوو.
هغه جرګا کوي، هغه خبره کوي، هغه مشوره کوي، هغه چې څه کوي بس هغه فیصله ور وکړي. نو په دې کې دا مختلفې طریقې دي د جرګې، دا څه نه ده چې یو طریقه ده نه.
د مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف به له سبا د امریکا سلور ورځنی سفر پیلوي. نوموړی به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره لیدنه کوي. ټاکل شوی چې د خپل سلور ورځنی سفر په وخت به نواز شریف له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره هم ویني. تفصیل د مشال ریډیو له خبریال اورو.
سوېلا د پاکستان وزیر اعظم نواز کوم دی هغه بعد سبانه د امریکای په څلور ورځنی دوره واشنگتن ته ځي. د پاکستان د خارجه دفتر د وینا تر مخه د څلور ورځنی دوره کې وزیر اعظم نواز شریف د امریکای صدر باراک اوباما نه علاوه نور چې کوم د امریکای نائب وزیر صدر دی جو بایدن هغه او دغه شان د کانګرس نور غړو سره به ملاقاتونه کوي. او په دې ملاقاتونو کې به د انسداد ترهګرۍ نه علاوه د پاکستان د معیشت او توانایي بحران او دغه شان نور په مختلفو مهم معاملات چې کوم دي په هغه به د امریکای صدر باراک اوباما سره ملاقات خبرې اترې کوي. په دې وروسته به بیا هغه نواز شریف چې کوم دي هغه د کانګرس غړو چې کوم دي هغه سره به ملاقات کوي او نائب صدر سره به هم ملاقات کوي او هغه سره به په مختلف موضوعات چې کوم دي هغه به خبرې اترې کوي. دغه شان د پاکستان امریکا بزنس کونسل تر طرف نقد کړی شوی او تقریبا ته به هم چې کوم دي هغه کې وزیر اعظم شرکت کوي او په هغه کې به لکه د امریکای چې کوم الته تجاران دي هغه سره په پاکستان کې تجارت په حواله سره چلته موقع لري زیات دي او هغه راشي او دلته تجارت کوي. په دغه موضوعاتو به هم خبرې اترې کوي. نو نواز شریف دا دوره چې کومه ده څلور ورځنۍ دوره دا به د سبا نه شروع کیږي او د راتلونکي چهار شنبه پر ورځ یعنی د بوت پر ورځ به د امریکای صدر باراک اوباما چې کوم دي هغه سره ملاقات کوي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د عوامي نشل ګوند په خوانه مشر اسپندیار ولی خان ویلی په سیمه کې د روانو شخړو د مخنیوي یوازینی لار داده چې افغانستان او پاکستان په دې اړه یو ګډه رڼا او شفاف کرنلاره جوړ کړي. دا خبره نوموړي له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې ده. له اسپندیار ولینا په سر کې پختل شوی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره یو ښه کرنلاره څه کېدلی شي، د نوموړي ځواب و:
مون خو د وخت سره چغه وو، اوس هم دا وو چې تر کومه پورې مملکت د پاکستان، مملکت د افغانستان، دا دواړه مملکتونه کینني او دوی په شریکه د 2014 لپاره یو ستراتیجي داسې ستراتیجي جوړه کړي چې هغه کې بالکل سنی تکه سپینه ترانسپیرنت ستراتیجي وي. هغه ستراتیجي به بیا سیاسي ډلې او سیول سوسایټي مجبورې چې هغه به دی بیا منی. دغه یو طریقه ده چې په دغه طریقه باندې موږ د تبایا نه بچ کیږي شو. که فرض کړه چې دا خیالي چې افغانستان په یوازې افغانستان د دې مسلې حل را پیدا کولی شي، سوال نه پیدا کی، او که چا دا خیالي چې پاکستان په یوازې د دې مسلې حل را پیدا کولی شي، سوال نه پیدا کی.
نو مشران د دواړو اړخو کوم مشران د پښتنو خاص کار پښتون کام پرس غوندونه دی به څه کردار ده؟
نو ما درته وایم کنه کوم کردار خو ته دوه کردار دی. میډیا کې یو مخصوص ټوله د چاغوي چې دا ریسپانسیب بنیادی ذمہواری شته دا قوم پرستو ده. مونږ ورته دا وایو چې بنیادی مسله چې دا او ذمہواری چې دا د مملکتو ده، دا دواړه مملکت د کینی دیری په شریک یو لا عمل راکی د قوم پرست جماعتونو بیا فرض دادی چې دی هغه پالیسۍ لا اونرشپ ورکی او هغه د مخکې بوسی.
ځکه چې تبادله شروع شوه دا برادر یا نور طالبان خوشی کړی
برادر خو طالبان وای چې نه خوشی شوه. اوس مونږ په پته نه پیګو زموږ وزیر اعظم صاحب هم امریکا کې وي خوشی شو، او دغه سرچا جزیز چې خو هر وخت لګیای وي خوشی شو خوشی شو خوشی شو. طالبان وای چې هغه نه دی خوشی شوی، او هغه کراچۍ کې په یو په قول طالبان توی چې کراچۍ کې د ایس ای او سیف هاوس ته په هغه کې هغه بندې، او هغه دوی دونه ټارچر کړی چې هغه اوس په دې پوزیشن کې نه دی. په دې وجه پاره د خپل خاندان مور سره ملاقات ته نه پریږدي. د طالبانو دغه کلیم دی تا دوه چې دی وایي چې موږ پریږدي، اوس نه ته تصدیق کولې شو نه زه تصدیق کولې شم چې کوم رښتیا دی او کوم نه دی.
دا سه بیان نه بد اعتمادي نه
نو بد اعتمادي خود پیدا کوي. بد اعتمادي خو پیدا کوي په دې چې زه تا ته دا وایم چې رات تا پلانې قدم کتا واغې شنو دا زمو د دت په دشمنی کې بلې کیمرا شو سفرق په اوشي کې دي چې موږ یو امان تلار د مملکت وزیر اعظم وایي چې ما پریخو، زما وزیر خارجه وایي چې ما پریخو، حکومت افغانستان وایي چې نه پریخي، او طالبان په خپل وایي چې نه پریخي. نو بده ته مادي شو کو بده ته مادي نشو.
د پښتنو په خوره دغه وینه تویدل اوس هم جاری دي. په ترخه ګری پیخ راځي، حکومتونه بدل شو، د نوي حکومت 15 میاشتې شوې. سو وجه دا
کم از کم تا خو در ثابت کړه کنه چې دا زمونږ د وجه نو، که زمونږ د وجه وي نو بیا خو چې موږ د حکومت نو وته نو په تاسې به ختم شو کنه. هم قاصد نور دی مذاکرات کول خود مرکزی حکومت کار دی. آیا پا دی خورا بانده امن را وستل او زمان دا صوبه دا لائنارد رو زمواری پا دی صوبه حکومت دا او که پا دی صوبه حکومت ندا دا یاران چی دی؟ دی طول شیلی او پا مرکزی حکومت وارا چی. حالانکه لو ان آرڈر خلا اس کو 18th امینڈمنٹ را کے ڈیر اختیارات صوبے ترالر خدا گئے نمخ کے ام دا امن مسئلہ چونو دا صوبائی حکومت کار دے دا مرکز کار نہ دے لیکن اس پر خوب منگ داوے چیر پیخور یا جزیر رو دا پیخور نبار دا حکومت رٹ نشتا نا دا قیس خانے واقع چو شو دا دا چرچ واقع چو شو نو اس خدا ما خیل چاگا جزیر ام ندا پاتے تو پخ پلا دا غلاقے پا ایمان ویر ماقام نپس با تو پا کوہات روڈ لڑ شی پا کوہات روڈ ہر ماقام ٹریفک بن شی او دا طالبانو گچ پی شروع شی پا ورسک روڈ بانے باقی دا غی عرب شپګشت کوي دغه ځکه سړی دا تاسو کې چې دغه پسې رنګ روډ پسې خوزنه ما شریف او چودري نصار کو نشی راته کنه
خبر او دغه صوبایي حکومت په دین کار کوي دا څه نشته صحیح
نو چې تاسو څه نشته نو بازار خو پرې د خپل وزیر جنازه لدی ولی نشی تلې چې حالات بالکل نورمال دي نو د دې وزیر جنازه له خوده لار شي کنه ګوره د دریم ام پی ایش ته په ایمان وایا د یو ام پی ای جنازه کې ته دی دی سو نو چې حالات نورمال دي او تلې دی دی په ډیرو کې نه استه ګوره دا لکه افسوس خبر اتا تھا جو وزیر اعلی پڑے رو کے ناس اگے جنازے لالا نڑو
کہ پختو وائے مشال ریڈیو اور
رازو یوې مدواتی کتنې ته د اکانومیست مجله په خپل یو ریپورت کې لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې ډېر خلک د ترهګرو د منځه وړلو لپاره د پاکستان د پوځي عملیاتو پر ځای ډرون بریدونه غوره ګڼي. مجلې په پاکستان کې له یو شمېر کسانو سره خبرې کړي او بیا یې دا ریپورت خپور کړی دی. سربیره پر دې چې د پاکستان حکومت او وسله‌وال طالبان په ظاهره له یو بل سره په جګړه اخته دي، خو د ډرون بریدونو دواړه مخالفت کوي. پاکستان دا حملې د خپلې خودمختاری خلاف ګڼي، خو امریکا بیا وایي د مشکوکو ترهګرو پر ضد دا یوه موثره وسله ده. شاهین بونیریز د دې ریپورت مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
دی اکانومیست لیکي په امریکا کې قامی سروے ښایي چې ډېر پاکستانیان د ډرون بریدونو مخالف دي، ډېر دا د پاکستان د ملي حاکمیت پر ضد ګڼي او وایي چې ولسی غړي پکې وجل کیږي. نو ځکه چې په اسلام آباد کې د یو سکول منتظمه صوفیا خان د ډرون پر ضد د سلګونو کمپاین کوونکو سره د پاکستان قبایلي سیمو په پولا یو خارګوټي ته ورسېده، نو هلته د ځینې قبایلیانو سرګندونو حیران کړه. د جنوبي وزیرستان یو سیدونکي ورته وویل هغه او دغه کورنۍ د ډرون بریدونو په حق کې دي. د بهر ملکی خبریالانو لپاره قبایلي سیمو ته رسیدل ګران دي، ولې په سیمه کې کارکوونکي یو شمېر سړنکار او کارپوهان د نوم نه ښودلو په شرط مجلې ته ویلي په قبایلي سیمو کې یو سرګند اقلیت د ډرون بریدونو په اړه هم دغه فکر کوي. دی اکانومیست مجلې د قبایلي سیمو سره تړاو لرونکي شلو کسانو سره مرکې کړې دي. په دوی کې ډېر ورته ویلي قبایلي ولس د پاکستان د فوج د عملیاتو په مقابله کې ډرون بریدونه غوره ګڼي. دوی وایي چې په ډرون بریدونو کې عادي وګړو ته زیان نه رسی. د شمالي وزیرستان یو مشر وایي هیڅوک دا همت نه لري چې رښتینی تصویر وړاندې کړي. ډرون هغه وسلوال وجنی کوم چې د بیګنا خلکو په وجنه کې ککړ دي. دی اکانومیست مجله په خپل راپور کې لیکي اگر چې د دې خبرې پوره ثبوتونه شته چې پاکستان پټ په پټه د ډرون بریدونو اجازت ورکړی دی، ولې په ښکارا د ډرون پر ضد جذبات نور هم راګرموي. په 2010 کال کې د ولسي ټولنو استازو او سیاستدانانو د ډرون بریدونو په حق کې د پیښور اعلامیې په نوم یو اعلامیه خبره کړې وه. صوفیا خان وایي هغه وسوم غواړي چې ډرون بریدونو ته د پای ټکی کیښودل شي، ولې دا کار باید د پاکستان حکومت بغیر د بهر د مرستې په خپله وکړي.
لکه څنګه چې تاسو واوریدل اکانومیست مجله وایي په قبایلي سیمو کې زیاتره خلک د امریکایي ډرون بریدونو ملاتړ کوي، خو بلخوا پرون د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي امریکا ته ویلي چې په ډرون بریدونو کې د وژل شوو ولسي وګړو شمیر دی په ډاګه کړي. تاسو له مودو راهیسې اوري چې کله ریپورت راشي چې وایي د قبایلي سیمو خلک د ډرون بریدونو ملاتړ دي، خو بیا بل ورځ یو داسې بل ریپورت خپور شي چې وایي نه د دې سیمې خلک د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو پر ضد دي. همدغو خبرو ته په پام سره زموږ همکار عبدالحی کاکر د امریکا په انډیانا یونیورسټي کې د قانون او جمهوریت په موضوع پی ایچ ډی کوونکی زبیر محسود سره مرکه کړې ده. نوموړی په خپله هم د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی دی او په سر کې ترې پوښتل شوی د قبایلي سیمو د اوسیدونکو په حیث هلته د ډرون بریدونو په اړه د خلکو اصلي نظر څه دی.
نو په هغه کې چې کوم مطلب سره راغلی نو هغه سره زما ډېر انټریکشن وو. په هغه ټایم کې د پېښور یونیورسټي د ټیچرز اسوسیشن د پرزیدنت په توګه ما دا هغه سره ډېره مرسته کړې وه. نو چې کوم د خلکو سره زما انټریکشن شوی وو نو هغه همیشه د ډرون اټیکس او د پاکستان د ایئر فورس او د آرمی د اټیکس په منځ کې یو فرق کولی او دوی دا کتل. یو زړه ښځه وه چې کوم ما ته دا خبره کړې وه زما ته اوس هم یاد دی چې دا راته ویلي چې یاره چې کله دا بنګ بنګنه راشي یعنې ډرون اټیک نو زموږ ټول خلک په خپل چې کوم ژوند دی هغه جاری ساتي. ولې چې موږ ته پته وي چې دا مطلب همیشه ګناهګار خلک ولي، خو چې کله د پاکستان ایئر فورس د پاکستان مطلب فوج په کې راشي نو هر یو سړی په تختېدو او ولې چې هغه بیا فرق نه کوي په ګناهګار کې او په بې ګناه خلکو کې.
خو دلته سوال دا پیدا کیږي ځکه چې پاکستان یو ریاست هم دی او ریاست د پاره خپل خود مختاری ساتل دا ضروری وي. او سوال دا دی چې پاکستان په دې کې احتجاج کوي، نو دا ښکاره خبره د پاکستان او امریکا یو بل سره اتحادیان دي، نو پاکستان چې کومه د خود مختاری خبره کوي نو خو تر یو حده پورې د پاکستان د خود مختاری خلاف ورزي ده.
د پاکستان خود مختاری خلاف ورزی خدا هم ده کنه چې کله د عرب او تاجک او ازبک او ترکمن او چاینیز او سکندینیویانز او امریکن او مطلب جرمن او د ټول خلک د دنیا تشتګردان چې کوم دی چې کوم انټرنیشنل سندیکیټ دی د ترورستانو او د ترهګرو دا چې په کوم وزیرستان کې ناست دي نو دوی خو هم مطلب څه پاسپورټ او څه په ویزې باندې او د قانون او د قاعدې مطابق نه دي راغلي دلته دوی خو هم مطلب د پاکستان لکه زه خپل کلي ته واپس نه شم تللی آخري ځل چې زه تللی وم نو زما پلار مطلب لکه جنازه وه په 2000 کې په جنوري کې نو هغه مونږ مطلب د طالبانو نه باقاعده تپوس کړی وو د هغې نه مو اجازه اخیستې وه او بیا مو چې د هغې جنازه وکړه خپل کور ته لاړو نو دروازه راته یو پنجابي طالب خلاصه کړه او هغه راته عربي ویله او د یو عرب زمونږ په خپل کور کې ناست وو مونږ یو شپه ورسره وکړه په دوه ورځو رالو واپس نو اخر دا خلک زموږ په کورونو کې زموږ په کلو کې په کم بنیاد باندې ناست دی دوی کومه ویزه اخیستې ده دوی کوم مطلب پاسپورټ لري نو آیا په دې دا د پاکستان د خود مختاری مطلب یو وایلیشن نه دی
نه دا خو ممکنه ده یعنی زبیر مسعود صاحب دا خبره ممکنه ده تر یو حد څوک اتفاق وکړي خو سوال دا دی تاسو د لا استاد یې کنه تاسو اوس پیچ ډیم پکې کوي د قانوني پلاوزه خو د پاکستان دغه دریز سم ښکاری کنه
انټرنیشنل فورسز دی یا ناتو دی یا امریکا دا د هغه فورس باقاعده د یو بین الاقوامي قانون لاندې مطلب هلته په افغانستان کې ناستي نو چې ته کله اټیک قربانې کوې د ستا د کور نه چې کله کاڼی ځي په افغانستان کې مطلب په دې فورس باندې لګي نو اول خو د ستا خپله ذمهواري ده چې پاکستان مطلب په خپله باندې دا علاقه کنټرول کړي چې د پاکستان د کور نه په بل چا باندې کاڼی نه ورځي او که چېرته د پاکستان حکومت په دې کې ناکامه شي نو بیا د بین الاقوامی قانون د هارت پرسوټ د کانسپټ لاندې انټرنیشنل کمیونټي سره او د انټرنیشنل فورسز سره دا اختیار شته چې اگر راشي او د هغه لاس اونیسي د هغه سړي او د هغه کس د هغه ارګنایزیشن د هغه حکومت چې کوم مطلب اټیک کوي لګیا دی
نو اوس دلته یعنی بل سوال دا دی چې ملګری ملتونه چې کوم دی اقوام متحده هغه اوس بیا تازه پرون بیا ویل دي چې په کار دی امریکا چې دغه بے ګناه خلک وشل کېږي په دې ډرون حملو کې او په کار دی د یو قانون لاندې امریکا د دې چیړنه وکي او دا چې کوم کار دی دا جسټیفای کی یعنی دا کار دوی کړی دی دا سم کړی دی نو دا خو یو سوال راپورته کوي یا د امریکا په دې دغه باندې چې ملګری ملتونه ورته وایي
ګوره د ملګرو ملتو مطلب خبره کې خو زما ورسره څه اختلاف نشته او امریکا ته په کار دی چې هغه مطلب برته ثابته کی چې او ورته جسټیفای کی چې دوی ولې کوي دا مسله دا ده چې د پاکستان حکومت د پاکستان جرنالستانو ته او د انټرنیشنل جرنالست جنرالستانو ته دا اجازه نه ورکول چې په دې علاقه کې لاړ شي سوال پیدا کیږي چې اخر ولې دوی داسې کوي زما خو مقصد چې څوک هم دا خبره کوي چې مطلب معصوم خلک پکې وژل شول زما به اولی سوال د هغې نه دا وي چې ستاسو سره څه سورس دی د دې انفارمیشن د دې معلوماتو چې پکې مطلب معصوم خلک وژل شول ولې چې سټنډرډ آپریټینګ پروسیجر دا دی چې دوی مطلب هیڅوک هم نه پرېږدي هغې ځای ته چې کوم ځای کې مطلب د ډرون اټیک شوی وي او د دې طالبانو اغیزې ته د عام خلکو نه پرېښودلو وجه هم دا وي چې دوی دا نه غواړي چې خلکو ته دا پته ولګي چې اصلي په کیسو کې جلی شوی
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د بشری حقوقو د نړیوال سازمان واک فری فاونډیشن نوی رپورت وايي پاکستان په نړۍ کې هغه دریم هیواد دی چې پکې د غلامانو شمیر او رجحان زیات دی رپورت زیاتوي په نړۍ کې خوشا 3 کروڑ کسان غلامان جوړ کړل شوي دي زموږ همکار احمد شاه اعظمی د دې رپورت د تفصیل ترڅنګ په پاکستان کې د غلامۍ د ژوند په اړه هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوي
د واک فری فاونډیشن په نامه د بشري حقوقو د استرالیا میشت سازمان لخوا تر سره سوی د نړیوالې غلامۍ د شمیرې د 2013 کال سروي ښیي چې په نړۍ کې اوس هم شاوخوا 1.5 میلیونه کسان د غلامۍ ژوند تیروي که څه هم د نړۍ څخه باندې نیمایي غلامان په هند کې دي خو راپور وایي چې د نړۍ په 128 هیوادونو کې غلامان ساتل شوي دي راپور زیاتوي چې دا کسان د جنسي غلامانو په توګه د کار کولو لپاره قاچاق شوي په زور واده شوي د پور پرې کولو لپاره ګرو کړل شوي په زور د مزدوري کار ورڅخه اخیستل شوی او ځینې وخت بیا په غلامۍ کې پیدا شوی دی د راپور لیکوال پروفیسر کیوین بیلز مشال رادیو ته وویل چې د راپور خبرول مقصد له غلامانو سره مرسته کول ده
29.6 million people in the world enslaved.
دا ډیر مهم راپور دی، ځکه باید وپوهیږو چې څومره خلک چیرته د غلامۍ ژوند کوي. څو مرسته ورسره وکړو. موږ غلامۍ ته د ناروغۍ په سترګه ګورو. د دې د درملنې لپاره باید اول د ناروغۍ عوامل پیدا کړو.
راپور لیکي چې په نړۍ کې د انساني غلامۍ رجحان تر ماریتانیا او هیټي وروسته په پاکستان کې تر ټولو زیات دی. بلخوا بیا تر هند او چین وروسته د غلامانو تر ټولو زیات شمیر هم په پاکستان کې دی. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف د دې راپور په اثبات کې وایي چې په پاکستان کې د غلامانو په برخه کې د هغو کسانو شمیر زیات دی چې د پور پرې کولو لپاره ګروسوي او یا هم په زور د مزدوري کار ورسره اخیستل کیږي او تر هغه وروسته بیا هغه ماشومان دي چې ناوړه ګټه ورسره اخیستل کیږي.
ټولو زیات د مزدورۍ لپاره ګرو شوي کسان او د ماشومانو څخه ناوړه ګټه پورته کول عام دي. موږ ته لسین څخه د غلام ګرځول شو مزدورانو ډېر کیسونه راځي. په پنجاب کې بیا د خښتو په بټو کې دا کار ډېر عام دی او دا داسې لړۍ ده چې له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي. که چیرې چا پور واخیستې نو بیا د هغه ماشومان او بیا د هغوی ماشومان له ځان سره ساتل کیږي. بلخوا بیا هغه ماشومان هم یو ډول غلامان ګرځول کیږي چې له کور او او د بلچا الله سوته ورشي. بیا هغه کسان په ماشومانو باندې کله خیرات ټولوي او کله نور کارونه پکوي او کله بیا د اوږدو لارو په ټرکونو او بسونو کې د غلامانو په ډول ژوند کوي.
زهرا یوسف زیاتوي چې دوی په زرګونه مزدورکار کسان د خلکو له منګولو راخوشي کړي دي او د همدې پر غوښتنه په 1992 کال کې د پاکستان حکومت د ګروسو مزدورانو په اکلې قانون منزور کړي. دا چې د پاکستان حکومت په عملي توګه د خلکو له غلامۍ څخه د رایستلو په لړ کې څه ډول ګامونه پورته کړي دي. زهرا یوسف زیاتوي چې عدالتونو خو په دې اړه مثبت پریکړې کړي دي خو نور ادارو همکاري نه ده کړې.
اوس دا خبره مخې ته راځي چې انتظامیه او پولیس تر اوسه خبر نه دي چې د ګرو شوو مزدورانو په اړه قانون شته چې څه باندې شل کاله مخکې جوړ شوی دی. نو حکومت خو قانون جوړ کړي خو تر اوسه یې په صحیح توګه نه عملي کوي.
راپور زیاتوي چې په چین کې 9 لک کسان، په پاکستان کې 21 لک او په روس کې 15 لک 14 زره کسان د غلامۍ ژوند تیروي. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې تر دې وړاندې هم د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو په پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه ورکړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو زو کراچۍ ته چرته چې د هدفي عملیات دوام لري. چارواکي وایي د جمعې له سحر راهیسې په دغو عملیاتو کې د 100 نه زیات مشکوک کسان نیول شوي دي. بل خواته د کراچۍ اوسیدونکو وایي د عملیاتو د پیلېدو وروسته په خار کې د بدامنۍ پیښې هم کمې شوې دي او تر یو حد امنیت هم راغلی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د نیم فوزی دستو یا رینجر ځواک د ویان لخوا تیر ماخام په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی امنیتی ادارو په 13 غنټو کې د کراچۍ ښار په ګلشن اقبال، سوراب ګوټ، ایف وی ایریا، لیاری او یوشمیر نورو سیمو کې هدفي عملیات کړي او 109 مشکوک کسان یې نیولې دي. بل خوا ته د کراچۍ ښاریان وایي د 13 د پاسه یوې میاشتې راهیسې په کراچۍ کې د لټون د عملیاتو ښې نتیجې مخې ته راغلي دي. د یعقوب په نوم یو دکاندار وایي د اپریشن را وروستو کیوې خواته هرتالونه کم شوي دي نو ورسره د بدمنۍ په پیښو کې هم کمې راغلي دي.
انشاءالله چې امن راغلی دی. انشاءالله ډېر امن راغلی، لږ نه امن خو دا ده چې دیو به ډېره ګډوډي کوله. صاحب څوک به ګرځېدی نه شو، څوک به وتی نه شو. مرګ او درد او تړل او بورې بند به پراته وو. اوس انشاءالله چې هغه شی نشته ده، دا وجه ټوله د اپریشن ده. چپریشن وشو نو امن راغ، چپریشن نو امن نو بالکل دا جاری وساتی. جاری نہیں نو ما گڑبڑی بے اوگورے، دا جاری نہیں کنا ما کش بے اوگورا.
د مجاهد پونوم یو بل تنوای د اپریشن لبرکته هغه په لومړي ځل د اختر د قربانی سرمن په خپل خوخه یو غریب سړی ته ورکړه. د هغه په خبره د دینه مخکې بترې د قربانی سرمن زینو وسلوالو په زور اخیستله.
تقریبا د 15 کالونو دا سلسله روانه و. د 15 کالونو شرابل په زور به سرمنه واغستلی روره، یا د ټوپک په زور، یا د بدماشه په زور، خو څنګه زور به کو. سکل اللہ پزلو کو دغه سینتی نظام او چی رال مانے وی جی بیسنگ سرمن مرون معلوم سرمن نشته دی. نو اغه دباو او اغه پریشر چی گمو اغه نو راغلیو خو لگا اغه سی گرزید نو اغه سی زور نو. یو سړی د بازار وی لو راک راک او کچا ورک ورک کو نی ار سړی خپل مرضی کړی دا. نو دا ډیره د خوشاله خبره ده. او د پخر خبره ده چې دا کال مونږ په خپل مرزه باندې سرمن وکړله او په خپل مرزه مونږ خپل کار وکړو، نو دا ښه خبره ده.
یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د زیاتې شوې بدامنۍ په ضد د تیرې میاشتې له 15 نیټې راهیسې امنیتي ځواکونو هدفي عملیات شروع کړي دي چې د پولیسو په وینا تر اوسه یې په دغو عملیاتو کې په زرګونو کسان نیولې دي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د ماسپخین یو نیمه بجه شوې د لنډ خبرونو د اسرار عالم مومن ناورو.
د پاکستان وزیراعظم نواز شریف به سبا له اتوار په ورځ په واشنگټن کې د امریکا له بلوچستان وزیر جان کیری سره خبرې اترې وکړي. د امریکا د بلوچستان وزارت وایي تمه څرګندېږي چې شریف به د شروع یا چهارشنبې په ورځ له امریکې ولسمشر بارک اوباما سره د افغانستان ترهګرۍ په مخنیوي او په ډرون بریدونو د پاکستان په اقتصادي پرمختګ خبرې وکړي. ملګرو ملتونو له امریکا غوښتل چې د هغه ولسي وګړو شمېره په ډاګه کړي چې په بېلابېلو هېوادونو کې د مشکوکو وسله والو پر ضد په ډرون بریدونو کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټ جوړونکي بن امرسن ابتدائی رپورٹ وائی د معلومات علمخ اخکار ادا سے چی پاکستان افغانستان او یمن کی پدا قسمہ ڈرون بریدونو کی دیشی چبان دی سلوڈیم سوولوسی وگڑی وجل شوی بی دو امی نشتل گون دو مشر اسپندیار ولی خان تور لگولا چی دی خبر پختنخوا د صوبائی حکومت د ناقص پالسی و لگولا پا پیخور کی وصلوال طالبان پا سڑکونو گشتو نکوی پرون لمشال ادو سر پزانگر مرکا کی نموری دا خبر اکڑی د جنکو د تعلیم فعال ملال یوسفزی پرون د لندن پا باکنگ مانی کی د برطانیہ لملکی سر وقتل شپار اسکل نی ملال ملکی تیویل چی غواری د نڑی پا هر برخه کی د ماشومان و لطالیم سر خپل ملاتر تا ادامه ورکڑی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جے جانسن د امریکا د کورنی امنیت د مشر په توګه ونوماوه. امریکا د ناټو ملګری هیواد رومانیا سره یو تړون وکړل. د دې تړون له مخې به په تور سمندر کې هغه امریکایي پوځیان له یوې اډې ګټه واخلي چې له افغانستان ووځي. په کابل کې پرون په یو ځانمرګي برید کې د وروستیو رپورټونو له مخې دوه وګړي وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د افغانستان او تاجکستان ولسمشران به د همکاریو دوه اړخیز سندونه لاسلیک کړي. ټاکل شوی چې په همدې موخه د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ګل پورس په رسمي سفر تاجکستان ته ځي. او د خبر ایجنسۍ په لوړ سیمه کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې چې پکې 240 ټیمونه برخه اخلي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره دوه 19 پروګرامونه لرو. شال او شمله چې د پښتنو په کلتور کې په دې پروګرام کې په جرګو خبرې کوو. دا چې جرګې څنګه کیږي او څه اهمیت لري، زموږ همکاره انیسا اجمل دغه پروګرام جوړوي. خو له دغه مخکې راځو بل 19 پروګرام د نړۍ رنګونو ته چې پکې د جهان د حیرانونکو خبرو او فلمي نړۍ په اړه معلومات تاسو ته زموږ همکار ګل ایاز ترکوي.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایاز سلامونه مني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. نننی پروگرام کې مودله د نړۍ لا ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرو چې د امریکا خلایي ادارې ناسا د وایجر 1 نومي خلایي جاز په لومړی ځل د نظام شمسي نه بهر تللی دی. سائنسدانان وایي چې د وایجر 1 د آلاتونه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه دغه خلایي جاز د لمر سترګي مدار نه وتلی او دا وخت د ستورو په منځ کې په خلا کې دی. وایجر 1 په 1999 کال کې په لومړي ځل د نظام شمسي او نورو سیارو موندلو لپاره لیږل شوی وو، خو دغه خلایي جاز خپل سفر جاری ساتلی وو. د امریکا خلایي اداره ناسا وایي چې د وایجر 1 خلایي جاز د ځمکې نه شاوخوا 1400 کیلومتر په فاصله کې دی. دا فاصله دومره زیاته ده چې د وایجر 1 نه معلومات په 1200 ګنټو کې ځمکې ته را رسیږي. د دې مشن مشر اټسټون وایي چې دا یو لوی پرمختګ دی چې سلويخ کال وړاندې هیله څرګندوله چې د ستورو په منځ کې به خلا کې به جاز سفر وکړي. د دې په وینا په تاریخي لحاظ دا یو لوی کامیابی ده. د وایجر 1 خلایي جاز ټیم په دغه جاز کې موجود آلاتو او د نوو معلوماتو پر اساس ویلي چې وایجر 1 د 2012 کال په 25 اگست د نظام شمسي نه بهر وتلی ده. د امریکا مین ریاست یو اوسیدونکي به د هیلیم پوکاڼو په مرسته د بحر اوکیانوس سمندر نه پوری وزي. جوناتن ټریپی د ستمبر په 12 نیټه د 300 نه زیات د هیلیم ګیس پوکاڼو په مرسته الوت پیل کړو.
You
په نړۍ کې په لومړي ځل دی چې د پوکاڼو په مرسته د بحر اوقیانوس سمندر الوت کوي. جوناتن د پوکاڼو سره سره یو کشتۍ هم تړلې ده چې د بیړني حالت کې به کاروي. د کیتھلیک عیسایانو روحانی مشر پاپ فرانسیس با شل کلن زوړ گاڑی چې یو لک او نوی زره کیلومتره سفر یې کړی دی با چلوي. پاپ فرانسیس وایي چې دوی به دغه شل کلن زوړ گاڑی چلوي نه چې په بولټ پروف لیموزین کې به سفر وکړي. دغه گاڑی پاپ فرانسیس ته په شمالي ایتلی کې یو پادری په توفه کې ورکړی دی. د ویټیکن یو ویان وایي چې پاپ فرانسیس با خپل دغه گاڑی چلوي. د په وینا په ویټیکن کې دننه به پاپ فرانسیس دغه گاڑی کاروي. پاپ فرانسیس چې کله په بیونس آیرس کې کارډینل وو نو په بسونو کې سفر کولو. پاپ فرانسیس اوس هم د ژوند اسایشونه نه ځان بچ ساتلی دی او په دې خبره زور راوړي چې خلک دې ساده ژوند ته ترجیح ورکړي. د جرمنی پخوانی ډیکټیټر هیټلر د شخصیت د بل اړخ په اړه بی بی سی لیکلي چې نوموړی ډیر تخلیقي کارونه هم کړی دي چې ډیر کم خلک ترې خبر دي. هیټلر اویا کال وړاندې یو داسې موټر د جوړولو بنیاد ایښودی و چې روستو په ټوله نړۍ کې د فاکس ویګن په نوم مشهور شو. په 1915 کال کې یو نایاب او نیم جوړ شوی موټر انګلستان ته لیږل شوی وو، خو د موټر جوړولو کمپنی د دې له بیا سر نه د جوړولو نه انکار وکړو. خو د آسټرین ډیزاینر ارون مونډا او فرانډیت پورشه د انجینیرینګ له کبله فاکس ویګن موټر د نړۍ تر ټولو زیات خرڅونکي گاڑی جوړ شو. دا په ټوله نړۍ کې 2.5 کروڑ فاکس ویګن گاڑی دي او آخري گاڑی په 2003 کال کې جوړ کړی شوی وو. سائنسدانانو د نړۍ تر ټولو لوی آتش فشا موندلې دي چې د بحر الکاهل سمندر لاندې دي. په نیچر جیو ساینس نومي مجله کې خپور شوی یو رپورټ تر مخه 3,00,000 مربع کیلومتر اوږد ټامو ماسف آتش فشا مقابله په مریخ سیاري اولمپس مانی آتش فشا سره کولی شي. دغه د نظام شمسي تر ټولو لوی آتش فشا غر دی. سائنسدانان وایي چې بحر الکاهل سمندر لاندې دغه آتش فشا غر 1,50,000,000 کاله وړاندې په وجود کې راغلی وو. سائنسدانان وایي چې دغه شان نور لوی آتش فشا غرونه د سمندر لاندې موجود دي. سائنسدانان وایي د شواهدونو دا خبره معلومه شوه چې اوندار برفانی هاتیانو د نسل ختمېدو کې د انسانانو نه بلکې د موسمونو بدلون لوی وجه وه. د ډي ان ا د تجزیونه دا خبره څرګنده شوه چې ځمکې درجه حرارت کې بدلون په وجه دغه لوی هاتیانو نسل په کمیدو شو. د دې تحقیق نه دا هم معلومه شوه چې په یورپ کې د برفانی هاتیانو شمیره تر ټولو زیاته وه او 3,000 کاله وړاندې دغه هاتیانو نسل په ختمېدو شروع شو. دا هم ویل کېږي چې 1,00,000 کاله وړاندې چې کله ځمکه د برفانی پړاو نه وتله نو د برفانی هاتیانو نسل هم معدوم شوی وو. د صحت نړیوال ادارې WHO د وینا تر مخه په هند او د جنوبی مشرقي ایشیا لس هیوادونو کې 25 کروڑ خلک بغیر د لوګي تنباکو استعمالوي. د دغه سازمان لخوا خپور شوی یو رپورټ کې راغلي کچري دغه تنباکو نه خلک منی نکړل شول نو 2000 کال کې به د تنباکو له کبله د مړو شمیره هر کال 15,00,000 ته ورسیږي. رپورټ زیاتوي چې د هند ټوله آبادی 1,40,000,000 ده او په دې کې 20 کروڑ خلک د تنباکو استعمال کوي. که څه هم په 2003 کال کې د هند حکومت د تنباکو پر ضد سخت قانون سازی کړی و خو د دې مثبتې نتیجې مخې ته نه دی راغلي. د کمپیوټر او موبایل ټلیفون مشهوره کمپنی اپل دوه نوي آیفونز معرفي کړي دي، یو آیفون 5C او بل آیفون 5S دي. دغه نوي آیفونز په کالیفورنیا کې معرفي کړي شوی دي. آیفون 5S یو اعلی قسم معیاري سمارټ فون دي او آیفون 5C لکشانی ارزانه دي. په آیفون 5S کې په لومړي ځل د ګوتو د نخو د پہچان سنسرز لګول شوی دي. په امریکا، برتانیا، چین، استرالیا، کینیډا او جاپان او نورو هیوادونو کې به د ستمبر په منځنۍ نیټه کې نوی آیفونز د خاص لپاره وړاندې کیږي. څېړونکو وایي د دوو سمارټ موبایل ټلیفون معرفي کولو نه د اندازه کیږي چې اپل کمپنی په مارکیټ کې د نوی موبایل ټلیفون په حکمت عملې کې بدلون راوستي دي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا په باکس آفیس کې د مشهور اکټر وین ڈیزل فلم ریڈک په لومړی نمبر دی. فلم ریڈک په لومړی ونی کې د 900 میلیونو ډالرو کاروبار کړی دی. په باکس آفیس دویم نمبر فلم لی ڈینیلز دی بٹلر دی چې تر اوسه پورې د 90 میلیونو ډالرو کاروبار کړی دی. په دریم نمبر فلم انسټرکشنز ناٹ انکلوډیډ دی. د هالیوډ مشهور اکټر سیلور سټالون نوی فلم ګروج میچ ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې سټالون باکسر وی چې دیش کاله وړاندې باکسینګ پرخې وی. په فلم کې مشهور اکټر رابرټ ډینیرو هم کار کړی دی.
Certain athletes are born enemies, but the fiercest rivalry was between two fighters, Razor and Kid. They fought only twice, but the tie-breaking grudge match never happened.
Today I'm announcing my retirement from professional boxing.
You know what this is, Razor? It's a video game. They want to put you and Kid in the game.
Come on, Razor.
Imagine this kid.
Hey. I hope I don't look like that big of an ass.
Set me up.
That's what you come in, 1 o'clock, kid.
I want to see my old friend. He's been ducking me for 30 years. I missed him.
It don't look like you're missing any meals. I'm out of here.
No, you're not.
Stop the behavior of old men.
Check out this clip that is just blowing up online.
I got a company that wants the official rematch. They're going to pay you $100,000.
Well, I can't be in the same room as that guy. Not worth it.
The hell you mean it ain't worth it? I'm looking at your house.
د هالیوډ مشهور اکټر جیمز فرانکو نوی فلم هوم فرنٹ ریلر خپور شوی دی. په فلم کې جیسن هم کار کړی دی چې د استخباراتي ادارې ایجنټ وی. دا یو اکشن فلم دی.
Your door's open. Neighbor calling.
It's a damn undercover cop. Very nice to meet you, Agent Broker.
I'd be real careful, Broker. People around here don't shake and make up.
Hey, neighbor. Can't get that pump from
him. I'm on my stuff.
Whatever you're thinking, we thinking.
You've forked up a pretty bad rep around here.
I don't want any more problems.
Tell your little girl she's got nothing to worry about with such a tough daddy around.
They call him Gator for some reason.
The word is he's cooking up that meth.
I don't want that narc Broker laying low in my town. Let's take him out.
د هند سینما مشهور اکټر ریتک روشن نوی فلم کرش 3 نوی ټریلر خپور شوی دی. فلم کرش 3 به د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. د دې وړاندې کرش فلم د سینما مینوالو ډیر خوښ کړی و.
Thank you, جادو. تمہاری دھوپ سے ملنے والی شکتیوں کا راز اب میں سمجھ گیا ہوں. اگر میرا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوا تو اس دنیا کو, انسانیت کو ایک نئی شروعات ملے گی.
کال کی کائنات میں ویلکم.
د هند سینما اکټر سنی دیول نوی فلم سنگ صاحب دی گریٹ ٹریلر خپور شوی دی. فلم سنگ صاحب دی گریٹ به د نومبر په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
گرو گووند سنگھ جی نے کہا ہے, پاپیوں سے ونتی کرو, سمجھاؤ, اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو سب کی بھلائی کے لیے تلوار اٹھا لو,
لیکن تم سب کے لیے تو میرا ہاتھ ہی کافی ہے.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجيبه معلومات, انټرنیټي, ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې دا نن ورځې پروگرام راغون کړو, تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00202211212 او د موبایل ټلیفون د لارې ایس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو ایس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333301. په همدې ځای خپل کوربا ګلاسته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
چھے پشالو شملہ خبرونه کی درتا ہر کلی وایم په نننه خبرونه کی درتا د پختنو د کلتور یو مهم جز جرګې د تاریخ پټولنه کی داغې د اهمیت او په جرګو د رواني بد امنه د اغیز پړه معلومات درکو زنی سیډون کی پدی باور دی چې د جرګې تاریخ لچینی ټولنې سره تړلې دی په چین کې با پوخا چې کله چاته سمسله پېښ شوه نو داغه حل با د جرګې لاره راوستل کېدو په پیښور کې سیډون کې او لیکوال علی گوهر وایي د پښتنو د جرګې تاریخ دومره زوړ دی څومره چې د پښتنو کلتور دی نو موړی د پښتنو په کلتور او د نړۍ په مختلفو ټولنو کې د جرګې د تاریخ په اړه زیاتوي
اسلام اسلام کی شورا راغل اور شورا چکم ٹیم کی مشاورت یو چکم نے مشورہ ہوا پاگے باندھی دئی نست اور شورا چکم نے پاگے کی کمیونٹی کا فیصلہ لے چپی دا باغ کے دے جاتے دا کے تاسو پورے پیغمبر علیہ السلام نے نبوت نمک کی عمر عربو کی چکم دے پا مکم و زمک کی دا غد یو داس یو گروپ موجود ہو پیغمبر علیہ السلام دا غی یو رکنو او هغه کې بعد دا غزا چکم دے جنگ جگڑی یا دا غزا چې د کم خطرات او هغه وخت خلکو ته یا په لار باندې چکم دا غلا غلا غانی یا سبل سي راځي او دا شورا چکم دے نو بدا حل کولی دا یو دي پښتون کې دا نو دا تقریبا د چاینیز کوم عمر دا ریټول نه دی نه زړه دا کوم دغه کسي جرګي مرکی وي
د زنو تاریخ پوهانو په حوالہ د پښتنو په ټولنه کې د لوی جرګې تاریخ د 2000 کالونو زیات عمر لري چې په پښتنو کې د لوی جرګې دور د بودا مت په زمانه کې هغه وخت پیل شو کله چې کوشانی بادشاہ اوختل چې د بودا په مذهب کې د اصلاحاتو تر اوستلو لپاره د مشرانو څخه یو جرګه جوړ کړی چې پکې تقریبا 1500 تنو ګډون لرلو په افغانستان کې لیکوال نجیب الله د لوی جرګې د تاریخ په اړه صدا سوایي
جرګه د آریایانو یو اصل و چې همیشه به شکل جرګې لارې حل کولې او همدغه رسم تقریبا د 2000 کال را په دې خوا د خلکو ته پاتې دی یوازې په پښتنو کې نه په نورو قومونو کې هم جرګې کېږي خو په پښتنو کې جرګه داسې یوه موسسه ده چې هغه د ستونزو د حل کولو لپاره تقریبا یوازینۍ لار ده دغه جرګې د پښتنو په فرهنګ کې ډېرې ژورې
د کارپوهانو په اند په 1900 کال کې په کندهار کې لویه جرګه د میرویس نیکه په مشرۍ کې شوې وه دغه سي بیا په 1900 کال کې د افغانانو د بیلابیلو قومونو مشران د خپل مشر د ټاکلو لپاره په شیر سرخ بابا زیارت کې راټول شوي وو چې داسې تن وټاکي چې د افغانانو د پرمختګ او د قومي جوړښت د ساتنې اهلیت لري علی گوهر وایي لویه جرګه د احمد شاه بادشاه د دور سره تړاو لري
تقریبا لوی جرګه کې موږ وینو دا د احمد شاه بابا کې وخت کې شویل چې دا نو راځي وا او دا جرګه دی په خوا شو کې مشری ډیر ګران کارو هغه وخت د کوم مشر کېدل ډیر ګران کارو خلک په پال آسان مشر کېده بنا نو هغه کې دا نو راځي جرګه شو او هغه کې چې موږ په دې پدیونو راځي چې موږ مشر څوک بیا ته د پکندار کې یو په خوا کې یو بازار او مزار کې یو ملنګو هغه ملنګ راغی او هغه د غنمو یو وږی راواغسته او د احمد شاه بابا په پټکي کې واچو او ویې چې دا نن په دد وایه خیر وکړي دا نن نفتاسو مشر شي
په 1945 کال کې هم په کابل کې د امیر حبیب الله خان په دوري حکومت او د لومړي نړیوال جنگ وروسته لویه جرګه وشوه په کال 1947 کې هم په کابل کې یو جرګه شوې وه چې د افغانستان په تاریخ کې لوی اهمیت لري او ویل کېږي چې دا په افغانستان کې د جمهوریت پیل و دا چې د لویو او وړو جرګو جوړښت څنګه وي او دې کې فرق څه دی نجیب الله یې پاړه وایي
دوران کی لویا جرگا دا اساسی قانون یو جز گرزده ده او ترکیب یه پا هر قانون کی بیل شوه ده خوب پورس کی چوز پا فانسان که نافذ ده دا لویا جرگی ترکیب دا ولسی جرگی او دا مسلم جرگی غریبی ولایتی جرگی او د ورساره د جرګو استازي او د حکومت رنګیرا د لوی جرګی ترتیب ده.
په پښتنو کې د لویو جرګو ترڅنګ وړې جرګې هم کیږي چې پکې د مختلفو کورنو او کلو ترمنځ شخړې او دغه سي نورې مسلې هواریږي. نجیب الله وایي پښتانه په خپل کلتور کې جرګې ته ډېر اهمیت ورکوي او د جرګې اکثره فیصلې مني.
جرګه جوړیږي د جرګې غړي د دواړو متخاصمو لورو شریک تصمیم باندې نیول کېږي. یعنی هر څوک د خپل پلو کسان راولي او بیا هغې خلکو ته واک ورکول کېږي. واک ورکول په دې معنا دی چې جرګې چې هره پرېکړه وکړه هغه پرېکړه به تطبیقېږي او که کوم لوری د دغې پرېکړې د منلو نه سرغړوي هغه ته به جزا ورکول کېږي.
لو فاټا سره تعلق لرونکي سردار جمال الدین چې په جرګو کې برخه اخلي د نجیب الله خبرې سره اتفاق کوي او وایي چې د پښتنو په ټولنه کې جرګه ډیره مهمه ده. سردار جمال الدین وایي په پاکستان کې په اکثرو عدالتونو کې ډېری مقدمه د قانون راهیسې موجود دي او اس حلیه نه راوځي، خو د جرګو تر نظام لاندې اره مسله زر تر زره هواریږي.
یره بس چې جرګه خو پښتون ما په خیال سره چې پښتون پیدا شوی دی څلور پنځه زره کاله مخکې نه جرګه ورسره روانه ده. ولې چې پښتون همیشه ما چې څومره اورېدلي دي کتابونو کې مې ویلي دي پښتون د چا تسلط نه دی منلی، همیشه دی په خپله په اقتدار په زور کې پاتې شوی دی. هم دغه خبره ده چې سپریم کورټ، های کورټ، یا د نور سیشن جج دی، له پلانه دی ډنګړی دی، په دې کې د وخت هم ضیا ده، پکې پیسه هم پکې ضایع کېږي او کار هم نه کېږي. جرګه کې که زر وي که ورو وي، مثال ډېر نه زیات نه زیات په درې څلور ورځو کې ډېره ګټه نه ګټه فیصله وکېدلی شي.
خدا چې کڅوک د جرګې د پریکړې نه خوشاله نه وي، نو د عدالتونو په شان په جرګه کې د اپیل کولو طریقه شته او کنه. علی گوهر وایي جرګه کې د اړې مسلې د حل راوستو هڅه کیږي، خو کڅوک د جرګې په فیصله خوشاله نه وي، نو بیا هم دغه مسلې د هوارولو لپاره یو بل جرګه کول شي.
لیکن بالکل اپیل شته ته یو جرګې د بل جرګې تدلی شي او هغه جرګه چې کوم دی نو تا د بل نه جرګه مار غره غوښتې شي.
د جرګو مشران قابله، تجربه کارا او دولس د ستونزو او د سیمې د کلتورا خبر وي. د یوې مسلې د هوارولو لپاره د جرګې د مشرانو طریقه څه وي او جرګه څنګه خپل پریکړه وروي، سردار جمال الدین یې پاړه وایي.
جرګې څو قسم وي، لکه یو خو دغه ده چې عام کسان را جمع شي، نو په دې کې تعداد هېڅ ضروري نه ده چې څومره د لاسته شل دی. خبره په جرګه کې یو کس کوي، دا یو غلطه خبره دغه ده. یو خاص نوټ کوي چې خبره یو کس کوي او منون کې د وروستو سو وي که دوه سوه کسان یې کوي ټول منون کې هغه ټول وي، نو په دې کې یو خو دغه طریقه ده او یو دغه ده چې سالسانو سره خوښ کړي، لکه ته درې کسان یې سره خوښ کړل یا دوه کسان یې سره خوښ کړل، پوه شي هغه کسان هغه مخامخ چې څو وي هغه جرګه کوي، هغه خبره کوي، هغه مشوره کوي، هغه چې څه کوي بس هغه فیصله ور وکړي. نو په دې کې دا مختلفې طریقې دي د جرګې، داسې نه ده چې یو طریقه ده نه، بدلېږي را بدلېږي چې څنګه حالات دي هغې مطابق جرګه وي.
د پښتنو په کلتور کې تیګه هم ډیر ارزښت لري. علی گوهر وایي کله چې د دوو کورنو یا د کلو ترمنځ شخړه هواریږي نو تیګه کېښودل شي.
جرګې به دا ټولې خبرې مونږ ته ووایو، تیګه نو تیګه د اوربند یا چې کوم دی نو د سیز فایر یو ډیر اهم شی و.
په پښتانه سیمه د بد امنۍ له امله جرګو ته هم ډېر زیان رسېدلی او د جرګو زیاتره مشران په نښه شوي دي. علی گوهر وایي د پښتنو د جرګې نظام د ختمولو لپاره یو لوی سازش روان دی.
جرګه خو به زه دا ووایم چې د جرګمار چې کوم دی چې اصلي جرګمار و هغه اوس هم شته، خو هغه پاتې نه شو چونکې زمونږ د افغان وار سره روسیان چلاله دي. نو روسیانو یو سنټرلایز ګورمنټ غوښته افغانستان کې او هغه د جرګه یو ډېره لویه ترک ګڼله چې دا ډفرنټ پاکټس کې یو دي کې دی هغه دی کې دا رول کوي. نو هغه زمونږ د مشران چې کوم دی نو په یو طریقه یا په بله طریقه باندې دا تقریبا د ټارګټ کې لښکار شو، څو چې کوم دی نو هغه باندې حمله وشوي، هغه یو خو لکه
ویلیج کی پورے وہ سوا کسان زمون ٹرائبل ایریا کی دا جرگا مار سے کم دن واغا مختلف طریقو سر قتل شوی دی نو یو خاص پر لانی دا مونگا مشران پا یو وجہ یا پا بلا وجہ چکم دی دا مونگا من نا اوڑی شو
سردار جمال الدین هم وای د بد امنه لوجی جرګی د پوخا پشان پخپل شکل کې ندی پاتې شوی خو بیا هم ډیر پښتانه خپل استن سي د جرګو لاره هواروي
جرګا خو اوس تل حال کو جرګا داس تاج په یو ځای کې هم فعال پدانه ستاده چې فاټ ټول په جنگ کې ده چې د مونږ مسعود علاقې دا ټول خالی ولاړه دا ټول خلک نشته په کې څو نو ته جرګا شوی لیدل کې دی خان ټانک په کراچۍ لاهور کې به مونږ ته جرګې وکړو په فاټ کې کم یو ځای دی چې هغه په ځای د بغیر د بجاور لري د مونږ د وزیر ایریا نه وانا چې کوم ورته وی دینه علاوه په ټول فټه کې مصیبت روان دی دا نن سبا والا داسې کې نه پکې جرګا چلے کې نه پکې ته چلے کې ولې چې دا داسې حالات کې مونږ د حساب نه د سوچ نه وتلې خبره ده
سردار جمال الدین زیاتوی باید چې د ارقام او په خاصه توګه د پښتنو جرګې فعال او خوندي ساتل شي اوریدونکو نننې خبرونه کې مو تاسو ته د جرګې د تاریخ پټولنه کې داغه د اهمیت او پجرګو د رواني بد امنه داغې سپاره معلومات درکړل که تاسو د پروګرام په اړه لمشال ریډیو سره سرای شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ زمونږ د پیغام ریکارډونکو ماشين شميره ده 00202022 2 2 1 1 2 2 1 تر راتلونکو خبرونه پورې درنه اجازه غواړم خوشاله اوسئ
لکھے اور ڈالے درکڑ ماپ میں تصویر اوشلوا سب ہتنا دیا رے درکڑ ماپ میں تصویر اوشلوا سب دن کے دیا رے درکڑ ماپ میں تصویر اوشلوا دغسرو رو بتےو بل صبری کی کنا دس مانی رٹلی زڑنا